سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شو سم په مکرې خبرونه ته د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخامخ دي. د ټولنې پرون په خپل ویپاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځنګړې ډول یادونه شو چې د بادغیس ولایت وضعیت ډیر خراب دی. په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوې او په نتیجه کې خلک د بقال پر نور سیمه ته کډه شوې دي. د ناروی د کډوالو شوروي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخ دودې افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسله والو په برید کې اته پوځیان وژل شوي دي او پولیس افسران تښتول شوي دي. د استخباراتي و چارواکي دونوم نه خوده له په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پرون د پوځ او وسلو والو په نخته کې اته سرتیر او نه وسله والو وژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. د پولیسي و چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشان نشي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسله والو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشي لوی پوسې څخه د پولیسو و افسران تختولې دي. د چارواکي هم درځولې چې د پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لیدلې دي. د نړۍ وستر سنتي بدون د غزي په تړنګ او لبنان کې دی و ارخیز اوربان غوښتنه کړي. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشریز په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره د غتړې په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړي د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غا کړي. هم دراس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړي چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندې ډول خپل مينو تستانه شي. حزب الله ایران یې ملاتړ کوي پوزي او هم سیاسي څنګه لري او د لبنان د جنوبي سیمې په ورکه کې دي. په اوکراین کې نن دی ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې وژل شو. چارواکو نن ویل چې د بریډ اوکراین په شمال ختیځ کې د روسي پوري تنجې د سومي سیمې په هلوخيف خار کې وشو. د سومي پوزي ادارې په ټلګرام شبکې په وبین کې ویل چې په دې بریډ کې چې د لیلیه پرې ودانې وشو دولس نور کسان هم ټپین شو دي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زيلنسکي هم په وبین کې د دې بریډ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوازې د روسي له زیاتېدونکو حمله سره مخامخ دي. ورسې خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه‌شنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د ورځې وړاندې په ایوی بلی دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه نیپال ماته وخوړه. د ویل ده چې دغه سیالي د فوټبال ملي لوبډلې د نوي روزونکو عثمان توشیف تر روزنې او څارنې لاندې ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر یمایری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمنی کې افغان ډیپلوماټان استعفا کړی.
له نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته وی کله پوره کېدل خود افغانانو غوښتنې.
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی یو رښتیاګوی ګام دی واخی.
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر مایری او د دې بعد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسولیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربې بعد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا لاملونه یاد کړي. نور حال پر راپور کې
ورسله هغه چې په جرمنی کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو لخپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وای دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لور د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادریدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته دیویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان قونسلګری لارې جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله صادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللي. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوی ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسلي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي لامل لا اساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله صادات په یو اعلامیه کې چې پرون وخت د یادی قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړ او ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندیدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته بیا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلی، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره خپله ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوال ټولنې بیاړل اغړې یاد کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کې دونکو ته اته لسیزه ووخته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلې غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې پرامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی ورشتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په لوټه غسر راټول کی. موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی.
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستو ضرورت لري او خاخي بشري مرستې ورسره وکړي او دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه دا غدا چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی شي.
ملګرو ملتونو سازمان دی او بنړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خاغیز پر هواد کې خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د موازینو نه او د مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټه پورته کی.
د یادونې ده چې ملګری ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري. خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان هندوان او سکان له دغه هیواد وتلې تشه احساسيږي او یې لمن دي چې ورځ بیرته خپل وطن ته راستنه شي. نور جزئیات د سپومې پر راپور کې.
ټول کابلیان ټول هیوادوال څخه خفه دي. کاش کې دوی د وطن نه نوې وتلې د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نو موري وای ل افغان هندوان او سکانو سره د ښه گاوندې توپ خوږی خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از درو په خپل ما هم غلطه کور می درلود د می همسایګان او گاوندیان نو حکومت بعد خاطر از درو په ورځنی ژوند کې هم ښه مخال کو سره په رفتار کار الله او نور په معاملات کې ډیر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسيږي او هیله مند دي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې په د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې مې اخیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورور ولاړو نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر چا سيزي ورسوم نو د کله سده موټر ته راځو چې ډېر خوشاله و پلیر خلک هجه خبرې کولې نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یو کړل د پلیر خوګه لهجه مننه وکړه نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه خو دوی بیا هم د پیسې را کول او ټینګار وکاو نو دا سه ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډیره خراب یو ډیره ښه خبرې کولې.
دا چې د محل په افغانستان کې په کوم شمیر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استاذ یو د طالبانو حکومت لویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارتې پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار هر په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وخته و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی آموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین د هغوی په ترڅ کې سیمې ته رسیدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی آموس اوخشاتین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحد ایالاتونو جوړه کړې له څو نویو رئیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. لشپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خوخوګي لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حمله کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزا کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کې جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ وسیدونکو باید د ولسوالۍ په وانت کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقی هغه اخیستی ده په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او درې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د خس لرګي راوړل، دا مسله به ځنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلکو هم ډېر خوشحال دي. زمنګ امید دا د الله پاک رسید کارونه نور برابر کی په نورستان کې چې ټول کلی د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټ برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي، څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطح، ولسوالۍ په سطح، د افغانستان په سطح غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملی کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطح، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچنی برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي. او افغانان ته د برېښنا اسانتیا وچم ټوکړي خو دا لا څرګند نه ده چې په کړوش منو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وادو په ورکولو بس نه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په هیواد کې باید د انټرنیټ غږیزو اړیکو پیغامونو به 1.5 سلنې ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی.
اسلامی امارت سے خدا غشتنا دچی
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مسالې په ډیر زیات دي، یو میسج وکی را یو میسج هم نه زتا موږ د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را په دکل یو میسج مو ضرورت دی نظرت په اساس به چې تا بم تر تر غو نه کیږي او بل د شرکت د بازار مې وځل د لشکري بازار د صافیان دی
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې اوارې کړې دي.
مسؤولینو سره غونډې کړې دي او سره کښېنستلي دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډیر سلنه ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د 15 دقیقو خبرونه تکرار درته هم لر خو درغه وړاندې خبرونه. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه بیا راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې په تاسو کې چې اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب 80 کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان دغه مهال استازی عبدالحسین عزیز ملګر ملتونو په مقر کې په داسې حال کې چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یوځای کېدو سره لاسلیک کوي، سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکسالعملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیا کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له شولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درویو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د درویو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغه محدودیتونو عواقب څه کېدای شي؟ بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرق لس په دې بحث کې ملمانی دي. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور، دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پراخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تیر شلو کالو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده، او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تیرو شلو کالونو کې ډیر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندۍ ساتلې. د طالبانو د ورستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي، او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي، کله دوی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سي، او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه اوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پېښه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي، او دا د رسنیو پر خلاف زبردستی وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا اوامرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په خبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په تیرو څلوېښتو کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی، او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی. بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی، او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول له تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه سره وکړو. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډیر په ناوړه ډول ترسیم کړ. خی خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړي وو یو ډول تجارتي بڼه خپل کړ. ډېر کله پیخي لکه څنګه چې بیا رسنۍ نه کاسه د خلکو وختنی او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسي تر چارواکو نه رسیدل، یل چارواکو لاس تر اړولن یا غډول چوي هغه نیمګړتیاوی چې په حکومت کې وي په غډول نه بیانې دي. یعنی چې په وډول دی ډیرو کمو مادي امکاناتو په بدل کې دغه څه سانسوریدل او یا خو خرڅېدل په لوړه به هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل دي پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاسته راوړنو دوره د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته پرسنل دګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولی تر هغه بد په درسنۍ او په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هممهاله په بېلابېلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کیدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساینس ارزونه چې له بشریته لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده، کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولرې. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې را پورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید ته د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونې چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې، تاسو ولیدو چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وه. تو دا په دې معنا ده، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو، چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوې ده. دا چې کله هغه اوج ته رسېږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کېږي، دې ته موږ وخته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګورئ، کله چې په یو هېواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه شي چې و موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وه در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسېدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دغه قانون ترسره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواکي یو رقم ته د رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنا دی ولې چې قانون نوی، هر یو کس، هر یو مسؤل کس، موږ ځنه خبریالانو سره په تماس کې، تاسو ګورئ په ځنه ولایاتو کې دوی خبریالان غواړي اورته وای چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستې. خبریالان توهینی، خبریالان تحقیری، او په ځنې مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلند هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبریالان غواړي هغوی تهدیدی، هغوی مجازات کوي. نو داسې یو قانون نشته د رسنیو په برخه کې، که څه هم خاول مجاهد په قرار ډول دي ته وایي چې رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې شته هغه ته ځنه تعدیل پر راوستو سره دا قانون بیرته په افغانستان کې عملي کیږي، خو تر اوسه پورې درې کاله ووته دا قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او دا قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبریالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځینې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي. د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ، کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي، د دوی لخوا څو پورې سه هغه مشخص کس اپروف شوی نه وي، دوی ورته اجازه نه ورکوي چې پر رسنیو کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېښنې او چې خلک ته دې ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناشتي چې کله د دوی په سولې په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو، موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک ته داسې انګېزه پیدا شوه چې دوی مکمل تغییر کړی دی. د دوی ورځ په خوانی نظام اوس نظام کې ډېر توپیر شته، خو موږ ولید د تیر درې کاله ووته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته در رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر راډیوګانې به تبدیل کړي.
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی، دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریکه کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال ومه، نو زما میلمانه اکثره طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن له خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا په ټلویزیوني خبرونه کې راسره ول. زه ورو وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم، زما ټلیفون یې معنی واخیست، او هغه میلمانه چې د واتساپ له لارې خبرې ته بلنه ورکړې وه، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی، او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولري؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره ده هغه له عکس العمل سره مخ کیږي. نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون خلک چې کله دې وروسته میلمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راوغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولی که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي د زمون په پرتله د وو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره دستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په اړه ستا په حق کې چې څه شوي دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو اورګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دلنه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یو واسنی هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغه نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دي، هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی ترسره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ تخصې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډېرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دا ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي. څه دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول چې طالبان دې ته اړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ولتي، او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبريال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې درنه. ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنۍ لوغو صلاحیتونو څخه برخمن دي، او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه په لنډو ټکو کې غواړم کچیر ته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي، زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغه کې د تغییر راشي، یا داسې ورونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته آماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي، او په یو ډول ولس پرښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه ښاغلی وجدانی. طالبان لڅ ډار لري، لڅ بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنوي لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري، او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنوي باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوالو باندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي. هغه خبرونه که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شی ده. دا یو ځنه ډار ده چې طالبان دی نه ډار لري چې د څه ونی شي چې له سره نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یوه دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو لیدو، حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه تاقی سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورئ. نن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث یې را سره واورید.
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درتا میوانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑل وا میں بخا Thank you.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار